درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازلی رادیو د دې سات په خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو. د موسیقي د پروګرام ترڅنګ څو راپورونه او په سر کې هم د دې سات خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای د ساړه ژمي په درشل کې له اړو افغانانو سره مرسته کوي. د آی او ایم افغانستان څنګه پر خپل ټویټر باندې ښلي چې ژمی را روان دی او ژر به افغانان له سړې هوا سره مخامخ وي. په بیان کې زیاته شوې چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونه د خپلو مرستو په دوام کې دا ور په غور کې په خلکو په تیره بیا شزو معلولانو او زړو خلکو باندې ژمنۍ مرستې او دارو درمل ویشلي دي. آی او ایم دا مرستې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږې ادارې د امریکا د پراختیايي مرستو او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ پر خلکو ویشي. ملګرو ملتو ویلي په دې سربیره چې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخامخ دي، را روان ژمی به په خلکو ډیر سخت تیر شي، ځکه چې اکثره افغانان د کورونو د تودولو لپاره د سون توکو د رانیولو توان نه لري. د طالبانو حکومت د افغانستان د شار جوړونې پخوانی وزیر او د پخوانی ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي ته اجازه نه ده ورکړې چې له هیواده ووزي. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې محمود کرزي د شنبې په ورځ غوښتل د کابل له هوایي ډګره دوبۍ ته سفر وکړي، خو طالبانو نوموړي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د سرچینې په وینا د طالبانو حکومت له محمود کرزي څخه چې د عینو مینې د خصوصي شارګوټي ونډوال دی غوښتي چې به هر ته تر تګ مخکې د خلکو له اړتیا سره سم د دې شارګوټي د زیربناو خدماتو چارې پیل کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د کندهار د سوداګرو په مزګرتوب د عینو شارګوټي د دوو شریکانو محمود کرزي او حامد هلمندي ترمنځ څلور کلن اختلافات پای ته رسیدلي وو. دغه اختلافات چې دغه شارګوټي د سهم پر سر رامسته شوی وو، لعملې د عینو مینې د خدماتو چارې درېدلې وې. طالب چارواکو د زابل په سیوري ولسوالۍ کې د خپل پخوانی مشر ملا محمد عمر قبر خلکو ته وښود. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر لیکلی چې د ملا محمد عمر د قبر د شودلو په مراسمو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند او نورو جګپورو چارواکو ګډون کړی و. ملا محمد عمر د طالبانو لومړنی مشر و چې د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د دوی د حکومت لومړی درجه کس ګڼل کېده. رسنۍ راپور ورکوي چې د هغه مړینه په 2015 کې په ډاګه شوه. په داسې حال کې چې د رسنیو پر اساس ملا محمد عمر دوه کاله وړاندې په 2014 کې وفات شوی و. د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سه شنبې په ورځ به د پلازمینې اسلام آباد په لور لاریون له سره پیل کړي. پر عمران خان تیره پنجشنبه د پنجاب په وزیر آباد کې ډزې وشوې چې په نتیجه کې ټپي شو. د ګوند تحریک انصاف شپږ نور لوړپوړي غړي هم ټپیان شوي او یو کس وژل شوی دی. هغه پرون یک شنبه له روغتون په یو تلویزیوني بیان کې وویل چې لاریون به د سه شنبه په ورځ له سره پیل شي، خو ټینګار یې وکاوه چې په ده باندې په برید کې تورن کسان باید لیرې شي. عمران خان وویل که رښتینی پلټنې کیږي نو باید تورن کسان په خپل مقام پاتې نشي. عمران خان تور لګولی چې په ده باندې په برید کې صدر اعظم شهباز شریف، د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د آی ایس آی رئیس جنرال فیصل نصیر لاس لري. پوځ او حکومت د عمران خان دا تورونه بې ځایه بللي. او د ایران د پارلمان سخت دریځو غړیو له قضایه قوې وغوښتل چې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکو ته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې د ایران د پارلمان د 290 غړیو له جملې څخه 220 پرون له قضایه قوې وغوښتل هغه مظاهره چن چې دوی په خپل لیکې جنګیالي بللي اعدام کړي. په ورته وخت کې د تهران په ګډون د ایران په بیلو ښارونو کې پرون او وړمش په هم مظاهرې وشوې. د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکز یې په اوسلو کې دی وایي چې په ایران کې د مظاهره چانو د ځپنې په ترڅ کې 318 کسان وژل شوي چې 940 ماشومان دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پته په یاد لري: azadiradio.com یا azadiradio.org. ملګرو ملتو ویلي افغانستان د نړۍ په کچه شپږم هیواد دی چې اقلیمي بدلونونو ډیر اغیزمند کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرسیال رامز علی اکبروف په یو بیان کې ویلي افغانان د دغو بدلونونو په خاطر له بد وضعیت سره مخامخ دي. د روان کال په اوږدو کې وچکالۍ او د سیلونو ترڅنګ غیر معمولي ورښتونو په افغانستان کې ډیر خلک زیانمن کړي او اوس له پراخې بېوزلۍ سره لاسو ګریوان دي.
د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د نړیوالې غونډې له پیلې دو سره په افغانستان کې د دغه سازمان استازولي وایي چې افغانان د دغو بدلونونو له کبله له سخت حالات سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز ال اکبروف په یو بیان کې چې پرون خپور شوی په دغه هیواد کې له ویجاړوونکو اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره د عاجلو او ګډو مرستو غوښتنه وکړه. د اکبروف په دغه راپور کې افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه شپږم زیانمن هیواد بلل سوی دی. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي په وینا افغانستان له وژونکو طبیعي پیښو سره مخامخ سوی چې د مرګ ژوبلې تر څنګ یې مالدارۍ، کرنې، کورونو او زیربناوو ته هم ستر زیانونه اړولي دي. د راپور په دوام کې ویل سوي چې کمزوری اقتصادي نظام، د ټولنیزو او اقتصادي پروګرامونو نشتوالی، د چاپیریال بدلون او د څلور لسیزو جګړو اغیزو افغانستان د اقلیم د بدلون له کبله په یو خورا زیانګال هیواد بدل کړی دی. د اقلیم له بدلون سره د مبارزې وشتمه غونډه پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې پیل شوه. د دې غونډې په درشل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستان چې د اقلیم په بدلون کې هیڅ منفي رول نه دی لرلی، خو بیا هم له ناوړه اغیزو سره یې لاس او ګریوان دی. اعلامیې زیاته کړې افغانستان یوازې سږ کال د اقلیمي بدلون د اغیزو په سبب $2 میلیارده زیان لیدلی چې باید نړیواله ټولنه د دې تاوانونو په جبران کې ورسره لازمه مرسته وکړي. افغانستان کې د تیرو څو کلونو وچکالۍ او بارانونو او غیر معمولي سیلابونو خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. د پکتیا د وزې زدران ولسوالۍ اوسیدونکي خباب الدین ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوبو له کمښت شکایت درلود.
خلکو ډېر عاجزون دي، بیا میږي اوبه ډېر تکلیف ده. بېخي ونه شی نه راپاتې کېږي، هر شی د اوبه د لذاته وچ شو، بغینه هم وچ شو، بلکل یې دغه خو یمه خو بر څه وچه شو، د ناره کې وچه شو.
د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون غونډې ته د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازي مرستیال رامز ال اکبروف په خپل پیغام کې ویلي چې افغانان یوازې ځان نسی کولای له دغو ټولو ننګونو سره مقابله وکړي. هغه له نړیوالې ټولنې او مرستندویانو وغوښتل چې د اقلیمي بدلون پر مهال له افغان ولس سره سخاوتمندانه مرسته وکړي.
د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر محمد عاصم مایار وایي سیلونو او سختو ورښتونو ثابته کړه چې افغانستان د اقلیمي بدلون له بدو عواقبو ډیر اغیزمن شوی دی. شغله مایر دا خبری له صفی الله ستانگزی سره په دې مرکه کې کړی.
د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس چې په 2015 کال کې جوړ شو، لاغه وروسته پرمختللي هیوادونه د وروسته پاتې هیوادونو سره یا د هغه هیوادونو سره چې د اقلیمي بدلون څخه ډېر زیانمن شوي دي، د هغو سره مالي مرستې کوي. او د دې کانفرنس پر بنسټ باندې معاهدات رامنځته شول چې تر څو دا مرستې د هغې پر اساس زیانمن شوي هیوادونو ته ورسیږي. نو له همدې کبله په تیرو کلونو کې افغانستان د نړیوالې ټولنې څخه د اقلیم د بدلون د سنزو یا د اغیزو د راټیټولو او د هغو د مدیریت په اړه مرستې ترلاسه کولې، چې اوس مهال د پیسې او دا مرستې د سیاسي بدلون له کبله په ټپه درېدلې دي. که موږ ورته پام وکړو، د دې مرستو یوه برخه د دولتي ادارو په جوړښت او تقویه، همدارنګه په ځینې ساختماني چارو او د اوبو مدیریت په برخه کې، ځینې هم همدارنګه کرنیزو برخو کې، دا ډول د طبیعي پیښو په مخنیوي کې په مصرف رسېدلې. خو د دغو مرستو کچه د هغه پیسو په تقابل ډیره لږ وه چې کوم د افغانستان حق و. دا ځکه چې د اقلیمي بدلون څخه افغانستان ډیر زیات متاثره شوی، او لکه څنګه چې نن اعلان شوه، افغانستان شپږم هیواد دی چې د اقلیم د بدلون څخه ډیر متاثره شوی دی.
وچکالي او بې وخته سیلونه دوه لوی طبیعي پیښې دي چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د عواقبو د مخنیوي یا په وړاندې د چمتووالي لپاره څه کیدای شي؟
وچکالي او سیلابونه د دې ترڅنګ برف کوچ او نور دا ډول طبیعي پیښې تر ډیره د اقلیم د بدلون له کبله رامنځته شوې دي. که موږ ورته وګورو د اقلیم بدلون د هوا د تودوالي لامل شوی دی او د هوا تودوالی د ورښت یا د اوبو سیستم اغیزمنوي، په دې معنی چې که چیرته واوره وریږي واوره په ولې کېږي په باران په شکل باندې وریږي او دا بیا سیلابونه رامنځته کوي، په ځمکه اوبه نه پاتې کېږي، د افغانستان څخه وځي او د لامدې کبله په وروستنیو میاشتو کې بیا وچکالي شي یا د اوبو لږوالی رامنځته کېږي. د هوا ګرموالی همدارنګه په غرونو کې د واورو او یخچالونو د ویلې کېدو لامل هم کېږي. دا د هېواد یوې سیمې د اوبو سرچینې اغېزمنوي او هغه پخپله بیا وروسته کرنیز محصولات او کرنیزه برخه ډېره اغېزمنوي.
اوسنی سیاسي جوړښت یا د طالبان حکومت څومره دې ته آماده دی چې په تخنیکي لحاظ د اقلیمي بدلونو د اغیزو په کمښت کې لاس په کار شي؟
تېر حکومت د اقلیم د بدلون اغیزو د راټیټولو لپاره څه ناڅه کړنې ترسره کړې، ځینې په قوانینو کې وې، ځینې اداري جوړښتونه وو، ځینې هم پروژې تطبیق شوې، خو د هغه څه په اساس چې اړتیا یې وه یا باید ترسره شوي وه یا هغومره چارې د ټیټ ظرفیت له کبله ترسره نه شوې. اوسنی جوړښت په دې برخه کې څو ستونزې لري. یو دا چې دوی تحریمونو څخه یا د تحریم مونږه کبله مالی مرستې نشي ترلاسه کولای، او بل د هماغه نړیوال ادارې چې د جمهوریت پر مهال دولتي ادارو سره مرسته کوله ترڅو دوی په پښو ودرېږي، هغه هم اوس د دوی سره د تحریمونو له کبله تعامل نشي ترسره کولای. نو اوس وخت کې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لارې چارې ډېرې ټاکنې شوي. که څه هم اوسنیو چارواکو د اقلیم د بدلون سره په تېر یو کال کې ځان څه نا څه برابر کړی، تېر څو ورځې کې مو ولیدل چې د اقلیم د بدلون نړیواله اونۍ ولمانځل شوه، په هغې کې لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. دا ښایي چې دوی د اقلیم بدلون درک کړی دی، د اقلیم د بدلون ستونزه، او غواړي په دې اړه څه نا څه چارې ترسره کړي.
د پکتیا د ځاځي اریوب د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ځوانانو لپاره یې کار او مزدوري نه پیدا کېږي، نو هغوی مجبوره شوي چې په قانوني یا قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. دوی وای خلک د ژوند په نورو ضروري برخو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د پکتیا د ځاځیاري بولسوالۍ اوسیدونکي په یاد سیمه کې له بیکارۍ شکایت کوي او وایي چې ډیری ځوانان د کار او مزدورۍ لپاره بهرنیو هیوادونو ته د تللو په هڅه کې دي. دوی د روغتیا، ښوونې روزنې، د نجونو تعلیم، کرنې او سړکونو د جوړولو په برخه کې هم د اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي. د ځاځیاري اوسیدونکي محمد انور تبسم آزادۍ راډیو ته وویل:
د اریوب ولسوالۍ چې سرحدي ولسوالۍ ده، په هرې برخه کې مشکل ډېر زیات دی. کله صحت برخه ده، کله ماری برخه ده، او که دی بیا روغونې کارونه دي. اکثریت ځوانان له ملک وځي، وجه هم دا ده چې دلته کار نشته، بیدلتی دوی دی پر روزگار پیدا شي، دوی ته دلته روزنه ورکړی شي، د مسلک په برخه کې هر پوی زکړی ورکړی شي.
د ځاځیاري اوسیدونکو وای په خوا په یاد سیمه کې ناامنۍ ډېرې وي، او په هر سیمه کې د پروژو پلي کېدل ممکن نه وو. د سیمه یو بل اوسیدونکو مبارک شاه عاطف وای:
په اوس وخت کې خو ټول برخه ته ضرورت شته، دغه چې تعلیم په برخه کې ضرورت شته، باید جنکې د پرخ ښوونځي جوړ شي، او همداسې د روغتیا برخه کې باید روغتیا مرکزونه جوړ شي. داسې خو کې چې هغه ډېر لرې لرې پرتې سیمې دي چې هلته روغتیا مرکزونه نشته، باید روغتیا مرکزونه جوړ شي ترڅو خلکو ته اسانتیاوې پیدا شي، ستونزونه وغوړل شي.
د ځاځیاري ولسوالۍ اوسیدونکو رحیم الله فضلي هم د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول د اوس وخت تر ټولو مهم اړتیا ګڼي. د ویل کچیر خلکو او ځوانانو ته په هیواد کې د نن د کار زمینه برابره شي، دی فکر نه کوي چې څوک دی له خپل کور او هیواد بهر وتلو ته زړه ښه کړي.
فکر کوم سل په خلک بیکاره دي، یاره بیکاري کچه ډیره ده، ځکه چې ډیر خارج ته لوړل وتل د بیکاري وجنه. کدلته د کوم چارواکي مسولین چې دي، دوته د کار هغه برابر شي، انشاءالله هیڅوک بل نه خارج ده. نو کار هغه خو ډیر دي، لکه زراعت کې کار ته برابر شي، صنعتي دیولونه دي، چاو کې کار وشي. بزګران خو اوس خو پیل خال بیخي په ټیټه کچه کې دي، ځکه چې دوی کوم تخمونه روړي دي غنمو د وخت نه ورسته وترسي.
بل لور ته د پکتیا ځایي چارواکي د ځاځیاري اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي ولایتي اداره د دې ولایت ټولو هغو سیمو ته متوجه ده چې خلک یې په تیر وخت کې له پرمختګونو او د ژوند له مهمو اسانتیاوو محرومه پاتې شوي دي. د پکتیا د والي ویان آدم خان اوریاخیل وویل:
اسلامي امارت نه تنها ځاځیاري ولسوالۍ ته، بلکې د پکتیا ټولو ولسوالیو اوسیدونکو ته پر اراده لري چې د دوی عاجلې غوښتنې او دوی ته بیا رغونی تعلیم او تربیه په برخه کې، د صحت په برخه کې، او همدارکم ځوانانو ته د کارمندنې په برخه کې رسیدګي وکړي.
د یادونې وړ ده زازیاروب د پکتیا یو سرحدي ولسوالي ده چې د یاد سیمې صفا هوا، طبیعي ښکلا، ځنګلونو او شنو سیمو ته د افغانستان د بیلابیلو سیمو سیلانیان ورمات شوي دي. زازیاروب ولسوالۍ ته غځېدلې لاره هم خرابه ده او خلک تر هغه ځایه په ساعتونو ساعتونو مزلونه کوي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
سوالګریم جوابونه هیروم درته درځم سوالګریم جوابونه هیروم درته درځم کوڅې دې په بڼو جارو کوم درته درځم کوڅې دې په بڼو جارو کوم درته درځم د خیالونو د خزانه په امان سچي باغ دې د خیالونو د خزانه په امان سي پلپو لپو اوشکي تو يوم درته درځم پلپو لپو اوشکي تو يوم درته درځم او سوال کړم جواب نه هېروم درته درځم گریوان در رسیج من گل بمی اسمان تر گریوان در رسیج تناکی پسکر وٹو اوباوام برت درزم تناکی پسکر وٹو اوباوام برت درزم او سوال گریم جوابو نهیروام برت ت دې بس وڅې تمینې وزرونه چې مخه ت دې بس وڅې تمینې وزرونه پر سر باندې اورونه چلاوم ګرته درځم پر سر باندې اورونه چلاوم ګرته درځم او سوال ګرم جوابونه هېروم ګرته د سباون میثال غیز لیر نه چی ترک د سباون میثال غیز لیر نه خوبونه پلې مو کی زنګوم برته درځم خوبونه پلې مو کی زنګوم برته درځم او سوال کریم جوابونه هېروم مینی سرکش د مرگ لیر سلامتی مینی سرکش د مرگ لیر سلامتی پغاڑ کی تارون نچوم برتھ درزم پغاڑ کی تارون نچوم برتھ درزم ہو سوال کرے ہم جوابوں حیرم برتھ درزم سیدی پاپنو جارو کمم برتھ درزم سیدی پاپنو جارو کمم برتھ درزم سوال کرے ہم جوابوں
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
Thank you. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ذرا قرار را شان تاندی چانگی د ځوانانو لپاره د ساده رادیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
It's more. ټولنیز شبکې انټرنیټ ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
پس باندے غصہ شولے ولے پکتو لما خفا شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے تیر پسلے پیارا ترا ستون شلے تیر پسلے پیارا ترا ستون شلے تچیل خندانا تکشنا شلے دمر زر پس باندے غصہ شلے تچیل خندانا تکشنا شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے شمس پتصور کی چھیرا گیر شا شمس پتصور کی چھیرا گیر شا شمس پتصور کی چھیرا گیر شا خخوا گسندرا پنغمہ شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے خخوا گسندرا پنغمہ شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے ولے پکتو لما خفا شولے دمر زر پس باندے غصہ 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 شولے دمر زر پس
زوان فکر لزوانانو سره په تړلو مسلو تاو د بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي. تکراری د چهار شنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
او حالات د دنیا شي او انجام د خپل مینې جڑا زد وقت
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
شبنم رنگ پنیما شبتن آرام